د مشال ریډي اوردونکو مینا وسلامونه میومنه په دې خبري غړي کې ز بشیر ګواخ ساسي هر کله کوم مخکې درته چې ریپورتون تلاشو راځي لومړی خبرونه وو په کورم کې د شیا سنی قانونو ترمنځ په نخښو کې مرګ ژوبله مخ پر زیاتې دوده د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل غړو اسلام آباد کې مظاهره کړې په غزه کې د اسرائیل او ځمکني جنگ روان دی د خبرونو تفصیل په کورم کې د شیا او سنی قانونو ترمنځ لیبی ونې راهسي روانو نخښو کې دیرش کسان وجود شوی او ګڼ نور ژوبل شوی دي د شمیرې لکونج علیزو غزګړی بشرو بالشخیلو تری منګلو پیواړ صدی او ځینو نورو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو غړو مشال ریډیو ته ورکړی دي د ځینو یې پولیسو هم تصدیق کړی دی یو ځای اوسیدونکي فهد خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت باید اور بند وکړي هغه زیاته کړه چې حکومت باید خاموشه تمایشي پاتې نشي او کم مشکلات چې دی هغه باید زیاتېدو ته پرې نږدي د کورمې او اورګزو مشرانو او انتظامی چارواکو یوه جرګه د اوربندۍ هڅه کوي د جرګې د شیعه سنی قومونو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او خبرو ته دوام ورکړی دی د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د پارلمان غړو د اکتوبر په 10مه د جبرئیل درکو په هغه صوبه کې د مبینه وژونکو ډلو یا ډیت سکواډز د ختمولو د غوښتنې پوره کېدو لپاره په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پرلت وهل دی د اختر منګل په مشرۍ کې پل شوی دی پرلت کې د ځینو نورو ګوندونو غړي او د بشر حقوقو فعالان هم موجود دي سردار اختر منګل تور پور کړی چې د پاکستان ریاست د هغه پر ضد په بلوچستان کې د شفیق منګل په نوم د وژونکي ډلې یو مشر ملاتړ کوي خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی او وایي دا قبایلي مسله ده چې اختر منګل د سیاسي ګټو لپاره کاروي د پاکستان حکومت خپل هیواد د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د ایستلو دفاع کړې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په یو بیان کې ویل چې افغانان او نور بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د اکتوبر تر یو 10مه پورې چې سبا دی له پاکستان ووزي د بیان تر مخه دا کار نه د نړیوالو اصولو پر ضد دی او نه هم د پاکستان د قوانینو په خلاف ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د کډوالو سره دی بشري چلند وکړي او په زور دی نه باسي د بلوچستان د اوران ضلع په کورو سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دوه پاکستاني پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي او نور دوه وسلوال ژوبل شوي دي د پاکستان د پوځ د امریکو ادارې ایس پی آر لخوا جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې پرون امنیتي ځواکونو په کورو سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع عملیات کول چې په ترڅ کې نښته شوې ده تر اوسه کومې وسلوالې ډلې له امنیتي ځواکونو سره د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې د بلوچستان په اواران پنجګور او تربت ضلعو کې در دې ډول زیاتره پیښو ذمواري بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې د پښتو ژبې مشهور شاعر لیکوال او د ریډیو پاکستان پېښور پخوانی مشر لایق زاده لایق د څلور شپېته کلونو په عمر نن په حق ورسید نوموړي ته د پاکستان حکومت د ادب او کلتور د خدمت په بدل کې ستاره امتیاز ایوارډ هم ورکړی وو لایق زاده د 1959 کال د جنوري په 15مه د سواد په مدین سیمه کې زیږیدلی و د نوموړو جنازه په سواد کې په خپل پلرني ټاټوبي کې ادا شو او خاورو ته وسپارل شو لایق زاده لایق له پېښور پوهنتونه د پښتو اردو په ادب کې له کراچۍ پوهنتونه د سیاست یا پولیټیکل ساینس د ماسټري ډیګری نه ترلاسه کړې وي هغه ګڼې ډرامې هم لیکلي او کتابونه هم چاپ شوي دي د هغه ګڼ شعرونه سندرغاړو هم ویلي دي د اسرائیل او پوز وای په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخیدو لپاره فشارونه زیات کړي او د حماس وسلوالې ډلې څخه باندې شپږ سوه نظامي ځایونه یې په نښه کړي دي په غزه کې چې روان کړکې چې څلورمې اونۍ ته داخل شوې ملکی وګړي د سخت خوراک د کمی د تیلو او همداراز د څښاک د اوبو د کمښت سره مخ دي ملګرو ملتونو د اوربند غږ کړی دی او د ونې ده چې دا کړکېج لا وروسته پیل شو چې د اکتوبر په 10مه حماس د اسرائیلو په جنوب کې خونړۍ بریدونه وکړه د دې په ځواب کې اسرائیلو پر غزې چېرته چې د حماس مرکزونه دي بمباري وکړه د اسرائیلو خواته د 1400 او د غزې خواته د 800 کسانو د وژل کې بخنه غواړم د غزې خواته د 8000 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدل شي. د خبرونو پس لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ویلې رپورټونه به تاسو درورو په دې رپورټونو کې بیلابیل رپورټونه دي د سیمې په حالاتو مخام خبرو او په نړیوالو حالاتو به هم تاسو موږ اپډیټ ساتو. خو دا هم درته وایو چې زموږ د سر رپورټونه کم کم دي. په کورم کې لیوی اونې رئیس د شیا او سنی قومونو ترمنځ نښتې دوام لري. د کورم او نورو قبایلي زلو دا نښتې ولې کیږي؟ اوس دا سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای شوي دي، نو آیا د دغه انضمام یا مرجر څه فایده نه ده شوې؟
دا انضمام یا مرجر چې دا صرف پرینام شوی دی، نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی. صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو.
په جنخیلو کې د امن لپاره جرګی غړي څه غواړي؟
نور ژوند د تیرول نه دی، هر ورځ نوې نوې پیښې کیږي او سخت نه سخت پریکړې وکړو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي کومه جړه فریاد ته په موږ نور هم سختو.
د پاکستان حکومت د خبرلانو د خودی ساتلو لپاره قانون جوړ کړی، خو آیا د قانون خبرلان یا ژورنالیستان ژغورلی؟
دو کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوی دي. قانون خو جوړ شو، لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل. زمو غوښتنه ده چې دغه حکومت دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. د کرکټ په اړه به هم معلومات درکو. موږ سره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مدني فعالانو د سیاسي ګوندونو غړو په کورم کې دروان نښتو پر ضد پرون په پېښور اسلام آباد کې احتجاجونه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه جنگونو مخنیوي دی وکړي. په همدې حال کې د کورمې له بیلابیلو سیمو رسیدلي معلومات ښیي چې په دغه نښتو کې خوشا دیرش کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې مذاکرات وکړي او د جرګې د لارې دا مسله حل کړي ترڅو اوربند په لړمحاله او اوږد مهاله شکل باندې وشي. طارق اورگزی به تاسو په ډېر نور تفصیل وایي.
په کورما کې د شیاسونی ډلو ترمنځ په تازه خطو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دېرشو زیات زخمیان شوي. د پولیسو او مقامی خلکو په خبره دا تازه وژنې او ژوبله د ګل پشپا په کونج الیزو او غزګړی سیمو کې پر یو بل د شوي بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو یو چارواکي د نمنه خودلو په شرط مشال رډیو ته په 28 اکتوبر ویلي، پرون جګړه په بشرو خوار کلی بلشخیل صدا مرغی چینه مسعود آباد سنگینه ابراهیمزو پیوړ او تریمنګلو کې هم شوي، خو نقصان زیات په یاد سیمو کې اړولې. په جګړه کې د وجل شو شمیر تر شلو زیات خودلې کیږي، خو چارواکي یوازې د لسو تنانو تصدیق کړي او وای دا امکانات شته چې ځاني زیان زیات شوي، خو افغانې ډېرې دي نو یقین ور باندې څوک نشي کولای. بلخوا په سیمه کې مقامی خلکو له یوې اونۍ روان جنگ د ودریدلو لپاره غږ پورته کړي او ویلي دا هیڅ کله به د دوی په ګټه تمام نشي. د الیزو ناصر حسین وای کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کیږي نو جنگ ته بیا څه ضرورت دی؟
امن ترقی دی، امن خوشحالی دی، امن کامیابی دی، جنگ جګړې دی وی مسالې حل نه دی. ننسن منډیلا والا خبر دی چې دا بیسټ ویپن از ټو سټ اینڈ ټاک. اټولو کې خو سولوشن د جنگ جګړو هغه خپل منځ کې نستای دی. راځو خپل منځ کې کینو یو جرګاو کو ډیسټریکټ لوور باندې اهل سنت او اهل تشی والا صدا خپل مسالې په خو مینی باندې حل کو.
په 28 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر وانیدل پس دا جګړه پیل شوې ده. په دې روانه جګړه کې تر تازه ځاني ځانونو پس د مړو شمیر ډېر شو تر رسیدلې. په سیمه کې د جګړې پر وخت له دواړو ډلو تر شپېتو زیات زخمیان شوي. په کورما کې د مقامی خلکو په خبره موبایل سرویس معطل دی او له یوې سیمې بلې ته د تګ را تګ لارې ستونزمنې شوي. که څه هم شیاسونی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس جنگ دوه ځل ودرولی شوی و، خو په لارو کې پر مسافرو خونړي بریدونو د امن ټولې هڅې ناکام کړې. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وای کله چې حکومت کمزور شي نو واک د هر چا خپل شي او اوس چې څوک څه غواړي نو هغه د خپل منشي او اختیار مطابق بوزي. خان زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابیدلو عوامل دادي چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد نشر شول او بلا د شیو موایدو خلاف ورزي تر کېدلو پس دا هغه پښتنه او نشوله.
آیا د حکومت خو دا ذمہ داری جوړیږي چې هغه کې په کوره گرفتاری وکړي، جرمانه ولګوي، دومره غار د میزایلو او درکټ لنچر او دزونه کیږي وغه کې ماته خلک به ګونو مړ کیږي وغه کې حکومت خاموشي ده نو سره په جرګو خوا کور نه کیږي لګ د حکومت ریټ هم قائم اول په کور دي حکومت نه مدا مطالبه کوو
په کورما کې پر 13 جولای د 60 ډالر ترمنز یو موعده شوه چې تر مخه تک را تګلارې به په هر چا کولو ساتل شي او بل دا چې کچرته نخوخه په خرمست شي نو ذاتی حیثیت پر ځای حکومت ته به د کاروای موخه ورکوي خو مقامی مشرانو په خبره تاسیونه شول بل خو په دغه ډول ځلې تنظیمي سویلی او نه پولیسو د ریز مخې ترغله البته په خوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو توای دا حقیقت دی چې تر وطن شوی خدا وخت ټولو اول د سیمې امنیت بیرته بحالول دي توري زیاتوي سیمې ته د جرګي غړي را رسیدلې او هغوی له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي او زیاتوي کله چې جنگو دریږي نو بیا به په نورو مسلو خبرې کوي په کورما کې تر دې مخکې چې کله پر 1 جولای شیعه سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شي وه نو د کمشنر په سرپرستۍ کې له اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلي مشرانو امن معاهده په کولو د سیمې امن بیرته بحال کړی وو حکومت یو ځل بیا یاد مشران سیمې ته وروستلي خو هغلته څلور ورځې تېرېدلو باوجود هغوی د ډزبندۍ لپاره تر اوسه په شوي مذاکراتو کې کامیاب نشول طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د کورمه پاړم له طارق ورغزی تفصیل واورې د چلته څه حال دي تاسو واورې د چ په کورمه کې د اکتوبر له 14 مې رئیس یو ور بیا د شیو سنی قانون ترمنځ جګړې پیل شوې او لکه څنګه چې په دې رپورت کې تاسو واورې دل چې په مجموعي توګه په کې څه باندې 1.5 کسان وژل شوې په کورمه کې وخت په وخت داسې جګړې کیږي چې په ارزي توګه په کې د جرګو مرکو د لارې مذاکرات وشي او اور بند وشي خو مستقل حل نه موندل کیږي دا چې ولې د 1.5 خړو مستقل حل نه راوځي دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داوود خټک په پېښور کې د خبريال رفت ورغزي څخه په دې مرکه کې کړي دا غوړته داسې جواب وایي
د سی وی چی اکثر لکه دا کورمې دا فرقیز جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او یو 15 یو کال نشي دي لکه مطلب وګت تاریخ دی چې کله بلکې زه وتاوم چې په دې سیمو کې کتون ناول چرته موږ د فرقیز جنگ نه خبر شونو هغه موږ د کورمې نه خبرې چې دا کورمې کې دي سیاسونی جنگ دی نو تا التا هغه وخت نه مطلب را روان دي او بیا ډیر وخت دی لکه دا جنگونه منځ کې لکه اکثر چې دی یو بل سره دا چونکی دا ډوړه کومونه چې دی یو بل سره پاتې کیږي اول خو ډیر یو بل سره نشته پاتې کیږي یو بل علاقو کې پاتې کیږي اوس هم ډیر علاقو کې چې دی یو ځکه دی خدا 2001 اتم نه پس کوم جنگونه وشو هغه نه پس ډیر دسی وشو چې یو بل علاقو نه داخله دوه وستو نو اوس مطلب لکه لکوس پړ چینار وګوره پړ چینار بالکل نقشه بدل شي دی هغه حالت اول چې کوم د یو قوم خلک چې هغه لکه د 2001 اتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورن وغه ټول چې دی التنه به دخل کړی نو هغه اوس پوری چې دی واپس پړ لکو ته نه تلی دا غو شل کال اندزیاتو شو
یعنی دا جنگونو په وجه باندې به دخل شوی دی
او اندغه جنگ الهت کنه اندغه مطلب لکه چې دی بنیادی وجه خو اندغه دی چې لکه دومره پوری دا 2001 تم کې دا دی شدت دومره واغستو دي جنگونو چې یو بل الهکو ته ور راوچولو هغه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دي لکه یو بل خلاف په چي مورچو کې بکینه شو قدس کله نو چې یو بل الهکو باندې تور شغله کور نه ور ولګو
یعنی باقاعده استاسو مطلب دی چې باقاعده لشکر کشه په کې شو دي رفت سیب یو خبره تاسو چې وی چې 2001 اتم کې دا جنگونه شوی و کنه یعنی تازه جنگونه په 2001 اتم کې شوی چې بیا لاري هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوی خو ک وګورونو په هغه وخت کې قبایلی سیمې چې وی چې کور مهم د هغه وو قبایلی سیمونه یو ده دا په د حکومت د مرکزی حکومت د لاندې وی او خلکو به وی چې دا قبایلی سیمې دین زکه پکې داسې کیږي اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده الته پولیس هم شته الته عدالتونه هم شته بیا ولی حکومت دومره یعنی جدی ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی
دا ګوره دا مرجر خو دا انزیمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف برینام شوه دي نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه راغله صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو اف سی آر کې مطلب لکه خلک چې نوللو څلوخت له خلک مطلب ټول قبيله ته سزا ملوي دا
او یاد هغه چې دی اف سی آر خلاف تاسو را اپیل حق نو هغه هغه دغه سیزن ختم شو. صرف هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی او عدالت چې دی هلته عدالت او د پولیس نظام نه وي دی او اوس پورې هلته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دی په چې ته وګورې هغه علاقو کې پوره اسټبلش نه دي. اوس هم خلک چې دی په جرګو باندې هلته فیصلې کوي.
نو دیګي رفت صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په دې حالاتو نظر لرئ؟ تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلی ده او کنا دا د حکومت غیر سنجیدگی ده چې د کورمې حالات نه سمیږي؟
دا دوه سیزونه پکې شامل دي. دا دوه سیزونه شامل دي ما په خیال باندې چې لکه دا چون کې دا فرقیز یو تسې حساس مسله ده چې ته دګه چې تکله یو افسر وي لکه ته چې کله افسر وي بیا خو ته یو څه مطلب بیا خو ته خپل ریاست چې کوم قانون دی هغه په دا پر ډیر زیات اهم وي. خود کی شتا یو فرقه نه تعلق ساتي او تا افسر وي کنه نو تا باندې مطلب دی چې بل فرقه چې دی هغه اعتراض کوي یو قسم. اوس په د موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړي شوی دی نو دی وجنه دا چې دی ډیره زیاته حساس مسله دی. دا دسي اسامي سره نه حل کیږي او بیا چې سم ډیر وخت مطلب دی کې خاص کر د جائیداد ایشوز ډیر زیات دي لکه دی کې دا
امدا زما بل پښتنه وتا سونه چې دلته خو تاسو ذکر وک چې دا یعنی شیا پښتانه کومونه دي بیا سونی پښتانه قبایل دي خو دی کې د زمکو د تقسیم سمره رول کې دلې شي چې زمکو تقسیم خراب شوه د جائیداد حد بندي پوره نه شي.
دا بالکل دی په ډیر زیات مین رول لري. دا یعنی دا په ډیر اهم یو فیکٹر دی په دې او خاص کر د کومې فورمې حوالے سره چې مونږ کله وګورو دلته خو تقریبا هر اتلس کالو پس کم جنگ شوه دی هغه کې ډیر چې دی لکه د جائیداد ایشو دي د زمکو معاملات
جګړه روانه ده او پدې کې بیګا هم تقریبا پدې کې یو شمیر خلک چې دی د بیګا را پورنه دادي چې پدې کې یو شمیر خلک مړ شوی دي. حکومت تر اوسه پورې سر رول لوبولې دي بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایلو د سیمو ترازو الته واک د پوس سره دی یعنی د فوج سره دی نو هغه په کې څومره رول لوبولې تر اوسه پورې؟
اوس خو ګوره دا یو جرګه چې دی پرونو پاره چنار کې کوم شیګان مشران دی قبایل دی هغه سره خبرې شي وي بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا او نن مطلب لکه ډیر امکانات دا دي چې د کم اس کم اوربند خوشي نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامی یعنی اوس خو د ڈی سی په سربراهی کې کیږي خو ظاهر دی هلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی او هغه پکې ډیر کردار دی هغه پکې مطلب شاته دی خو تر اوسه پورې چې دی مطلب لکه ډیزل ما په خیال ډیر زیات دی چې دی د حکومت چې دی ډیره بېغوري وه ډیر زیات د غیر سنجیدګي وه چې دا تقریبا شپږ اوو ورځو ته خبره لاړه او ډیر اور نقصان هم ډیر وشو تقریبا شلو نه زیات کسان چې دی هغه پکې مړه دي او ډیر شنه زیات زخمیان دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم مګوریدئ شئ او دغه اپ د لارې هم زموږ خبرونه روانې دي. د خبر پښتونخوا د بنو بجن خلکو کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پیل شوې د روزنې جرګه دوام لري او دغه جرګې غړي وایي چې ذکر راغون شوی چې حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. د عبدالسل کې د جبدې سیمه کې د هدفي وژنو په ګډون د ناامنۍ نورې پیښې په دوامداره توګه روانې دي او خلک د پیسو لپاره هم تښتول کیږي. بل خواته حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امنیت ساتلو لپاره پوره پوره ګامونه اخلي. د دې جرګې په اړه به نور تفصیل عمر وزیر وورو.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګرس غوښتنه په لړ کې درې ورځې جرګه د پرونی دوار ورځې نه دوام لري. دا لاغې وروسته چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خیلو کې ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک وو په هدفي بریدونو کې ووژل. جانی خیلو د تیرې شنبه په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځ نه درې ورځې لویه جرګه را بللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت یې دغلته امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ زنه مشران ول کور په کور ګرځېدلی، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي تر هغې جرګه کړي تر سو یې چې پریکړه نه وي کړې.
چکیما قومی جرګه درې ورځې لاندې شوې دوی اول ورځې کیم اختتامو شا په دغه بندوشه چې د قوم کیم د سار مشرون دي ورسره علمون موجود شوي نه وي په پسې قوم خپل مات کې ټینګه وکړله چې پینځلس کسان علما چې موجود وي او پینځلس مشرون ورسره ځوانون کمیټي جوړه شوله چې دغه وسور علمون دي داور خبروي یغې نه پات سره مشرون دي داور خبروي په کلي کې علاقه کې اعلانات کیږي چې کله ټول کوم موجود شي چې موږ مخکې کې مليار په چې څو پر موږ د مسله حل شوی نه وي دلته د امن څه ذمہداري نه وي دمر پرو موږ دا کیسه دا غسه راونه وي.
د جرګې یو بلګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړې وکړي.
جرګه خو زمونږ ل روانه ده، یو ځل پیرا ټول کام راولو ځکه چې دا ټول کام مسله ده، کوشش کوو محنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړې دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پېښې کیږي او سخت نه سخت پریکړې به کوو ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي کومه ژړه فریاد ته په مونږ نور هم سختو.
د جاني خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیه لاس نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نشو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلی، خو د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه امنیت ته ژمن دي، د وسله والو ضد بې توپیره عملیات کړي. جاني خیل لکی مروت او خوشا کې د وسله والو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دې وړاندې هم 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول، چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنې پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوای چې امنیت ورځ تر بل خراب شوي، وسله والو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګان په یوټیوب باندې شته، لکه څنګه چې تاسو اوریدل تاسو کولای شئ تلته وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. یو رپورت اوس ورزو د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم نت ورک ویلي دی په یو تازه رپورت کې چې پاکستان د خبرلانو او د رسنیو لپاره یو خوندي ځای نه دی. د ریپورت کې یادونه شوې ده چې سره لدی چې پاکستان د خبرلانو د حقونو او د خبرلانو د ژوند د ساتلو لپاره یو قانون 2 کاله مخکې جوړ کړی، خو دغه قانون چې دی خلک نه دی خوندي کړي. او وجه یې دا ده چې څوک چې په ژورنالستانو او رسنیو په خلاف په سرغړونه کې ککړ دي هغوی ته سزا نه ورکول کیږي. په دې حقله نور تفصیل راشد خټک ورو.
د بیان د ازادۍ نړیوال سازمان فریډم نت ورک ویل دي چې د پاکستان ریاست د ژورنالیستانو او پرسنایو کې د کارکونکو په حفاظت کې ناکام دي. په 28 اکتوبر فریډم نت ورک خپل کلنۍ رپورت جاری کړو. په هغه کې ویل دي چې پاکستان د ایشیا لومړی هیواد دی چې د ژورنالیستانو د ساتنې او حفاظت لپاره قانون جوړ کړی دی، خو دا قانون تر اوسه عملي شوی نه دی. په رپورت کې ویل شوی چې د ژورنالیستانو خلاف ریاستي او غیر ریاستي خلکو لخوا ګامونه اخیستل کیږي. فریډم نتورک ویلي دي چې دوه کاله پخوا د سند صوبایي حکومت او بیا د پاکستان مرکزی حکومت د ژورنالیستانو او پرسنیو کې د کارکوونکو د حفاظت لپاره قانون جوړ کړ، خو په ملک کې د ژورنالیستانو ځورول، وهل، ټکول، اغوا کول او حتی وژل دوام لري. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د رپورټ د جری کولو په مقابل مشال رادیو ته وویل
دغه دوه کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوي دي، او بیا په دغه دوه کالو کې په سند کې کتا سو وره په دغه رپورت کې لیکل شوی چې څومره زیات ژورنالیستانو باندې مشکلات پیښ شوي او ور سره په وفاقي حکومت لاندې. نو دغه رپورت نه خو مونږ ته یو خبره راکړه شو چې قانون خو جوړ شو لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه ده چې دغه حکومت پایت چې مرکزی حکومت هم او د سند حکومت هم دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
په رپورت کې ویل شوی چې په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د زورولو 208 وخت پیښه ثبت شوې دي، او په دا کې 30% یعنی 93 پیښه صرف په اسلام آباد کې شوې دي. دغه رنګ په سند صوبه کې د ژورنالیستانو د زورولو او په دوی د حملو کولو 55 پیښه ثبت شوې دي چې د ټولو پیښو 22% جوړیږي. اسلام آباد کې د راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست په خواني صدر مبارک زیب خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
دې وخت کې چې په ملک کې کمالات روان دي نو هغه جرنالستان ته ډېرې مسلې دي. قانون باقی ډرافت جوړ شوی او بیا هغه هغه اکټ اف پارلیمنټ هم شو او هغه هر څه شوي دي، خو په هغه هغه امپلیمنټیشن چې دی نو هغه ډېر زیات سلو روان دی. که په دغه حساب سره مونږ ګورو نو د حکومت د طرفه هغه ریسپانس ډېر زیات سلو دی. مونږ آی دین ګورو چې د جرنالستانو خلاف ایکشنز او د هغو خلاف دا سیزونه چې دي هغه د وخت سره ډېر زیاتی پکې روان دي او کمی پکې نه کیږي.
فریډم نتورک خپل رپورټ په 9 اکتوبر خپور کړو. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي چې خپل هم یو ژورنالیست دی سور زوړان د ژورنالیستانو د یو ډلې سره د خبرو په وخت د ستونزې په حق ویلی وو.
جو مسائل ہیں چاہے وہ اخباری ملازمین کے ہوں چاہے اس طرح کے معاملات
ژورنالیستانو چکم ستونزې د هغه پر ذات تاسو یقین درکوم چې سمره زمونږ وستي خوامر بکو او دا به حل کوو. مونږ منتخب حکومت نه یو، زمونږ حکومت نگران حکومت دی خو قانوني حکومت دی. د نگران حکومت مطلب دا هم نه دی چې ژورنالیستانو سره د زیاتۍ کیږي او مونږ د انتظار کوو چې منتخب حکومت براشي او انقلاب براولي. یو صحافی او ستاسو د ورور په هیڅ څه زما په وس کې هغه به کوم. د ژورنالیستانو د ساتنې قانون لاندې یو کمیشن جوړول ضروری دی چې د دوی د شکایتونو او ستونزو پلټنه وکړي. په سند کې دا کمیشن د پخواني جج جسټس رشید ایرزوی په مشرۍ کې جوړ شوی دی، خو په مرکزی سطح لا تر اوسه دا کمیشن نه دی جوړ شوی. د سند کمیشن هم دفتر، عمله او وسایل نه لري. د سند نه علاوه د پاکستان په نورو صوبو پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې د ژورنالیستانو د ساتنې قانون هم نه دی جوړ شوی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مخکې تر دې چې د خبرونو لنډیز ته ورشو، تاسو به وایو چې په هند کې په پونه ښار کې په 500 کرکټ ورلد کپ کې دا وخت د افغانستان او سریلانکا میچ روان دی. سریلانکا ټول لوبغاړي 241 منډو کول وروسته په 500 ورک اوټ شول. په دې توګه یې افغانستان ته د 243 تورنځونو هدف ورک او اوس افغان لوبډله لګیا د بیټنګ کوي. په 3.2 ورنو کې 44 رنځونه کړي دي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې وایو. په کورم کې د شیا او سنی قومونو ترمن لیبی اونۍ راهیسې روان نښتو کې 1.5 کسان وژل شوي دي او همدومره ژوبل دي. دا شمیرې له کنجلیزو، غزګړی، بشارو، بالشخیلو، تری منګلو، پیواړ، سدی او ځینو نورو سیمو په جګړه کې ښکېلو غړو مشال ریډیو ته ورکړی دي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د پارلمان پخوانی غړو د اکتوبر په 10 یعنی نن د جبريل درکوي او په هغه صوبه کې د مبینه وژون کوډلو یا ډیت سکواډز د ختمولو د غوښتنې لپاره په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پرلت وهل دي. د دې پرلت مشري د دغه ګوند مشر سردار اختر جان منګل کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لخپل هواده د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د ایستلو دفاع کوي. دوی په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانان او نور بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ووزي او دا کار د نړیوالو اصولو په خلاف نه دی. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر دې مخکې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړو چې د کډوالو سره د بشري چلند کې او په زور دی نه وباسي. د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او د ریډیو پاکستان پېښور پخوانی مشر لایق زاده لایق پرون د 45 کلونو په عمر وفات شو او نن په سواد کې خپل پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. هغه له 15 زیات کتابونه لیکل دي چې په دې کې شاعري او د افسانو کتابونه شامل دي. همدارز ریډیو او ټلویزیون د پاره له 400 ډېرې ډرامې هم لیکلې وي. د اسرائیلو پوز نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشار زیات کړی او د حماس وسوالې ډلې څه باندې 600 نظامي ځایونه په نښه کړي دي. همدې حال کې ملګرو ملتونو د اوربند غږ کړی او وایي چې په غزه کې بشري بحران رامنځته شوی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام د مشال ریډیو په فری یا وړیا ایپ موبایل ایپ باندې او د ریډیو د لارې امدا اوس اوریدل شي. اوس یو رپورټ ته ورزو. لکه څنګه چې تاسو ته موږ په خبرونو کې ویل د افغان کډوالو مسله چې ده هغه لا هم مهمه مسله ده او سبا یې چې د ډیډلاین دی نه سبا د اکتوبر 1 ده او د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه ورځې پورې په کار ده چې ټول بهرني هغه کډوال هغه کسان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د دغه کسانو ډېره برخه چې ده هغه افغانان دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د بشري حقونو بیلابیل فعالان او ادارې لګیا دي مظاهره کوي او دوی وایي چې په کار ده د پاکستان حکومت نرمي وښيي او دا کار ونه کړي یعنی د کډوالو د ایستلو کار په زور ونه کړي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دې غوښتنو ته جواب مثبت نه دی ویلی. د مظاهرو په اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمېر عامو خلکو میرمنو مدني فعالانو ګډون وکړو. یاد مظاهره چې عورت مارچ تنظیم را جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پریکړه دې بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارچ وی مشرې انم مشکور بیا مشال ریډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان کی خواتین کو ہراسا کیا جا رہا ہے.
دعوی پہ غریب افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے دہغوی میرمنی زورول کی گی دہغوی معشوان پہ زندانوں کی اچول کی گی دا کم قانون دے دا عمل دے سمدستی ودرولیشی پہ دا سی حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی چہ حلتا یو حکومت نشتا حلتا اقتصادی حالت خراب دی اولستا دا خوراک سخاک سن ملاوی گی او دا خلق جوند دا خطر سرا مختے
وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پہ لاہور ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پہ نیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پہ کراچی کی دا پریس کلب مخیتا احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختونج غورنی غورزنگ ملی جمہوری غورزنگ غڑو او نورو مدنی فعالانو ہم گڑو نکڑو. مظاہرہ کون کو حکومت لخوا دا افغان کڈوالو سمدستی توگا دا استلو پریکڑا ناسم بللی. دا یادی مظاہرے پہ وقت دا مظاہرے او گڈنوال ایاز خان بیا مشال ریڈیو تول حکومت تے دا افغان کڈوالو زورول باید ودروی.
دا وقت پا پورا پاکستان کی پا افغان کڈوالو باندی چی کم ظلم جبر روان دی او دا دوی چی زب زبردستی بې دخلی ده د دې فیصله دی ژر تر ژره بیرته واخیستل سي او کم هراسمنټ چې روان دی د ډیلی په بنیاد باندې په دغه افغان دغه کډوالو سره او ورسره چې کم دغه کډوال دغه وخت په جیلو کې بند دي او د کم خلکو سره چې دلته دغه ظلم روان دي دغه دی ژر تر ژره بند سي.
په کراچۍ کې د عورت مارچ لخوا تابعیا شوي مظاهرې په وخت بیا د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا مشال ریډیو ته وویل افغان کډوال چې پاکستان کې د مدیر هستی میشتي هغوی کاروبارونه کورونه او هر څه لري. د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړی شوی مهلت د منلو وړ نه دی.
دغی نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي په کار دی چې دوی وباسي ها بیا په یو سیستم وباسي په دغ رنگ د مشکلاته دا مطالبه ده چې په دغ رنگ په زبردستی په دغ رنگ په ظلم جبر دی په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهری تر سره شوي او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونا کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر 1 نیټې مهلت ورکړې دي او ویلي دي د نومبر 1 نیټې وروسته د غیر قانونا کډوالو د ایستلو پلانې حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړي چې هغه کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې لپاره پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگران حکومت په دې پریکړه بیا ځینی سیاسي او مذهبي ګوندونو هم سختي نیوکې کړې دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختي نیوکې کړې او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR پوینا په پاکستان کې د مهال شاوخوا 14 لاکه رجسټرډ افغانان میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسېړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
او ریډیو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. نوې نړۍ د خزو د پاره ځنګړي خبرونه ده. نور د خزو په اړه کې مختلفې خبرونه هم تاسو له مشال ریډیو اوریدئ شي. اوس یو رپورت ورته په سکول کې د استادانو د حاضرې په اړه د خبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ ادارې یا د تعلیمي چارو د څارنې ادارې په یو رپورت کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له 15,000 زیات استادان سکولونو ته نه دي ورغلي، یعنی دوی غیر حاضر وو. په رپورت کې زیاته شوې چې د پاسه 4,000 داسې استادان هم شته چې کار نه کوي، تنخواه اخلي او دندو ته نه ورځي. دا مسله به څنګه حل کیږي او د دې څومره منفي اثر دی د ماشومانو په زده کړو باندې، خصوصا په خیبر پښتونخوا کې د صورت حال څنګه دی؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ ورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په 13 میاشتو کې د هغه صوبې په سکولونو کې څه د پاسه 15,000 استادان غیر حاضر وو. یا د ادارې د اکتوبر په 20 جاري کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8,000 هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کیږي، د اکتوبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پوښتنې په ځواب کې وای
زمغه مانیټرز دی را اٹینډنس ګوري هي مطابق غي چیک کوي یو فزیکلی چې دا ټیچر آیا پریزنٹ دی کنه دی په کاپی کې په رجسٹر کې د خو اٹینډنس لګولې دی ور سره اکه وخت کې ور سره غ پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي کوي کې الدو دی هر ورځ یو سکول نه کوي چې څنګه سکول نه ډیر زیات دی دی ایوری ویک چې دی نو روټه یا روټیشن بیسز باندې چې کم سکولونه کې دی تلګي چې ابسنتیزم زیات دی هغه کې دی ریویزټس هم کوي.
د راپور لمخه سه د پاسه سلور در داسې استادان هم شته چې په کور ناس له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانی اخلي. دا راسته د پاسه دیار لزر داسې دی چې په هفته کې یو یا دوه ورځې په مستقله توګه پر رخصتۍ وي. د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده. دا خبره د مومندو د امبار تحصیل د کوټه ترپ کلی د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي. دی وایي چې د کلونو نه دغه سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی او زیاتوي چې په مومندو ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپله هفتواره نظام جوړ کړی دی.
اصلي مسایل خو هر تحصیل کې شته او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بای سکول نه دي یا ګرل سکول نه دي په ټولو کې شته. خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیاره مطلب ځا چلو لس پنځلس ورځې ته ډیوټي کوه لس پنځلس ورځې زه ډیوټي کوم. زموږ سکول باندې خو چې کمی ټیچران وي نو یا د ایم بی اے خپله وه یا د ایم این اے خپله وه نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله.
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې اته میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچه 50% غورځېدلې ده.
سرکاري سکولونو که تاسو وایا نو دا هغې خو دا ده چې تاسو سرکاري رزلټ اوس ته اف ایس سي وکتو چې په هغې کې 50% سکولونه داسې دي چې د هغې کسانو کوالیفای نه کو ټیسټ. د پرایویټ سکولونو حالت دا ده چې بورډ کې د هغې خپل اگزامین رو خپل یو سیستم دی او د هغې کسان ایک ایک هزار وای دي او موږ ته د هغې ایویلویشن رپورټ بیا راشي چې میډیکل کې د سخت کالومه افسانه پرچا منګای ته تیار کړو هغه کې خلکو منګا د 46000 کسانو ټیسټ واغشتو په 46000 کې داسې خلک راغی چې دلته خلکو په غیبا نړیری به ته هاشه خرچې کړې وې. 1,00,000 روپۍ یو یو کوچینګ اکیډمۍ غشته وې پاستلو کې پراتو په اف سی کې 1,000 نمبر غشته وې
د تعلیمي ادارو د سار د ادارې د ډیپټي ډایرکټر په خبره دا راپور د کاروایۍ لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې ته استولې ده. مشال لیډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمري او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخری عالم نه وپوښتل چې د غیر حاضر استادانو په اړه د دغه راپور په اړه څه دریځ لري. نو هغه وایي
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 50% سرکاري کارکوونکي یوازې د تعلیم څانګې ملازم دي. په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکوونکو شمیر له 3,50,000 څخه زیات دی چې پکې له 1,15,000 څخه زیات استادان دي. دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو پر رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي. ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي. خدا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي. په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوي دي د هغې تناسب د 2% څخه زیات نه دی. نو که دې عواملو ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی.
د تعلیمي ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادي حیثیت لري. د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پرې شي چې له امله یې د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی پر سب د شبنم سربیره زموږ ګڼ نور خبریالان همکاران کوشش کوي چې تاسو د مختلفو سیمو څخه مختلف رپورټونه په وخت باندې راورسي. که چېرته ستاسو له سیمو ځینې رپورټونه پاتې کیږي او هغه نه راځي نو هغه تاسو موږ ته ویل شي. موږ به کوشش کوو چې ستاسو د سیمې څخه چې ستاسو کوم ټول مسایل دي هغه باندې رپورټ وکړو چارواکو ته یې ورسو. اوس یو رپورټ د تیرا راجګل په اړه باندې دروړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده لډیر وخت راځي د خیبر پښتونخوا په تیرا راجګل کې خلق وای چې دلته چې هغه کډوال چې راوپس شوی دی هغه سہولتونه لري او کم کسان چې د جنگون دلا سبې کور شوی دی هغه هم په بش پر ډول ندی راغلینو په کار ده چې دوی په زیر شي. خو حکومت وای چې نه هڅه کورنۍ چې دی هغه تیر راجګل تر رسیدلی او د ستنوشو خلکو د پاره چې د مختلف سہولتونه هم دوی کوشش کوي چې برابر کړي. په دې اړه د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تراکو خیل او راجګال درې او د سراډوند سیمو ته په دې ورستو کې خووشه نه سوه هغه کورانستاني کړي چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو لامل د تلو اجازه نه و.
د 24 ستمبر نه سٹارټ دی تقریبا 900 فیملی راجګل ته او دا دریو کلو ته تللی دی. دغه ته هر یو خاندان ته خیمه او دوه دوه فومونه او بالښتونه دوه دوه بسترې یو د کیچن سیټ او یو ترپولین سیټ ته وی ترپال وی داسې چټای چې موږ ته وی دا د سامان ورکی وته او سر به خو اوس فینل سٹاپ ته جنډ شروع شوه مخکې چې کوم په مې کې واغه شوه دا نور مخکې نه ده شوه کنه او هسپتالونه په کې فی الحال یې نشته ده سکولونه فی الحال نشته ده نو دا خو صرف یو انټری ورکړه نور خو په جیمی نه پس په کې آبادکاری شروع کیږي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر ملک فیض الله جان ویلی چې هلته بنیادی اډانه لمنځه تللې او په کار د حکومت پکې لومړی خلکو ته سہولتونه برابر کړي.
خو د ژوندګي سره چې کم شي تعلق ساتي هغه په هغه علاقه کې نشته ده. تیرا په روزګال علاقه کې خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروري سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی نو میرا بانی دا وکی چې دا هر څه د مونږه بحال کړی شي.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه په تیر بدمنې کې د خیبر ضلع نه سبان دی یو لا کورنیو جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمیر نور برخو ته کړي کړي وی چې پاغه کې خواوشه شپږته زر کورنۍ رجستر شوی وی. په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوی وو خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په کچه کورونو کې دیره شوی او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوی. د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 20,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
اور ادھر کو تاسے مشال ریڈیو تک ہوگی مشال ریڈیو خبر بنے پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے ہم اور ادھر اس یو بل رپورٹ تاست درور د پاکستان د نور صوبو په سیپ بلوچستان کې امپ کالجون کې هغه پروگرام شته چې د پونتون په سیر ډیگری ورکې خو د یو شمیر کالجون او سادان وي په دې پروگرام کې تز دکونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر وړ دي. د دې وجه څه ده او څنګه ښه کېدی شي زده دکونکو ته څه مشکلات دي او پوهان په دې اړه څه وایي دا د بوریوال کاکړ په رپورٹ کې ورو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي لا کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پریږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیگری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتر لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 2 لک آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی کوم چې د د په وینا د نور ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو 2 کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ شوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور ز ډیر لري ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته لاهور ته هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه ستلای نو یقینا پکار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نستا.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 322 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره 1 ډیګري کالج او د نجونو لپاره 1 انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د د په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بی ایس کې خونو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به سامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبریریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی یو ایڈوانس سټډي دی دا بی ایس څخه کم دی دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجس کې کوم استادان سبق ورته وي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم علی له 5 سمستر بعد دوی ته سبق وي.
لوکوټي پر 200 کیلومتر پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د هلکانو لپاره 1 انټر کالج هم لري. د ډیګري کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه رزلټ ور نه کوي کم چې موږ امید وو کم چې یا چا د پروګرام راړې مطلب د صوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دي هغه بل هایر ایجوکیشن ځخه نه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسٹر لیول ڈگری چھ دا تر لاسہ کھی اگر ارمانوں چھ دی دتس مرغ پورا نس.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغی دا چی په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاټ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربې کوي. په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سے دی کدا سہولیات اغوی ته دغه پر دروازه نو ورسول سی از ما خیال دا به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبی دا پروگرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر ایسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل پارا د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کول مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړې دي.
دا پروگرام لمړی په 28 کالجونو کې وو اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل. دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال ریډیو ده. دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو
مشال ریډیو دا مشال ریڈیو